مشال رادیو ته غواګي است لس بجې دی د سهار په پیښور کې او په کابل کې نهنی می دی د سهار او په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده در سره یو په خبرونه کې بیلابل رپورټونه لرو او ونی ز خبرونه زما کور زما کله هم لرو خو تر هر سلام خې ملیحا میرزاده د محل خبرونه او
اول د خبرونو سټکی د برتانیې وزیر اعظم د پلان سره سم په ټاکل شوی وخت خپل ځواکونه د افغانستان نه د وستلو خبره کړې ده. عربي ټولنې په شام کې د تشدد پر مهال د خپل سار مشن معطل کړي او د یمن صدر علي عبدالله صالح د علاج لپاره امریکا ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې خبرې پخلی کړې چې د 2014 کال تر اخیره به د ټاکل شوی پلان سره سم خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. نوموړي دا خبرې د لندن بهر په خپل ماڼۍ کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات وروسته کړې. د کیمرون په خبره کې د شیخ خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای مخکې وستل شروع شي او له دې سره باړي کله لري چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت چارې په لاس کې څنګه سمبالوي.
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
زنه غواړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتیري په یو ځل راوځي موږ به پان په سر اوسو. خو په کار ډول د اوس او 2014 میلادي کال ترمنځ به د ځواکونو کمولو اندازا د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونو ته د انتقال څرنګوالي پورې مربوطه وي.
کرزی او کیمرون تیر روز د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د افغانستان نه برتانوي ځواکونه د وټلو وروسته هم دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي. د کیمرون په خبره د 2014 کال وروسته هم برتانیا د افغانستان سره اوږد مهاله تعلقات ساتل غواړي. برتانیا په افغانستان کې 9500 پوځیان لري چې زیاتره د هیواد په جنوبي برخه کې ځای پر ځای شوي دي. په پاکستان کې د کرکټ مینوالو د پاکستان لخوا په ټیسټ سیریز کې انګلستان ته د ماتې ورکولو وروسته خوشاله منځلې دي. د خالی په ورځ د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلستان ټیم ته د درې ټیسټ لوبو په دویمه لوبه کې له ماتې ورکولو سره دغه لوبه په خپل نوم کړه. په کوټه کې د کرکټ یو مینوال مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل احساسات شریک کړي دي.
زموږ دغه امیدونه د پاکستان سره او موږ ډیر خوشاله چې پاکستان میچونه ګټلې دي او د دې ډیره شسته کارکردګي روانه ده او د دې د لاسه زموږ قوم سر چې دی ډیر چتي.
دا په څو کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان په ټیسټ کې انګلستان ته ماتې ورکړي. هم دغه وجه ده چې په ملکي خلک ډیر خوشاله دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د سارډل لندن نه د ایران په درې ورځنۍ دوره ده. دا ستمنه ده دغه چارواکي به د کوم اټومي مرکز په دوره ورزي هو ټاکل شوی ده. د ایرانی چارواکو سره به خبرې اترې کوي. د آی ای ای د ټیم مشر هرمن نیکرټس د روانېدلو نه مخکې د ایران نه غوښتنه کړې چې د مشن سره د همکاري وکړي چې د ډېرې مودې راهیسې ورته ضرورت دی. د نومبر په میاشت کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو رپورټ ویلی چې د ایران د ځینې اټومي فعالیتونو مقصد اټومي وسله جوړولو نه علاوه نور څه نه ښکاري، خو ایران د داسې قسمه تورونو نه انکار کوي. عربي ټولنې په شام کې د تشدد د زیاتېدلو پر مهال په دغه هیواد کې د خپلو سار مشن ځنډولې دي. د عربي هیوادونو اتحادیې د هفتې په ورځ بیان جاری کړی چې په شام کې پاتې تقریبا د سلو سارونکو فعالیتونه یې په سمدستي ډول ودرولې دي. د دې پر رد عمل کې شام ویلي چې د اتحادیې په دې فیصله حیران دي، ځکه چې وړاندې د سارونکو مشن موده یوه میاشت پورې د غځولو لپاره خواست کړې او دغه غوښتنه یې پوره شوې هم وه. د شام سرکاري خبري ایجنسی سناوای د مشته په دیګام افسوس ته دا چې د هیواد صدر بشار الاسد اوس هم د سارونکو د مشن او د غوی د ساتنې لپاره ژمن دی. سناوای د مشن ځنډولو د ګام د شام په چارو کې بارني مداخلت لپاره په شام د فشار زیاتولو او د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل د اغیز اچولو هڅه ده. په شام کې فعالین وای د هفته پر ورځ په دغه هیواد کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوی دي. د یمن صدر علي عبدالله صالح امریکا ته د علاج لپاره رسیدلی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د نوموړي د تک خبره کړې ده. خدای نه دی ویلي چې چرته دی. صالح تیر کال د جون په میاشت کې هغه وخت زخمي شوی و کله چې د وژنې هڅه شوې وه. تیر کال په یمن کې د عربي هیوادونو د پاسون پر مهال مزایچانو له هغه غوښتنه کوله چې خپل 3 کلن واک پرېږدي. د میاشتو لپاره د ناکرارۍ وروسته بیا صالح په 3 نومبر کې د واک ته انتقال په اړه تړون لاسلیک کړ. بلوري چارواکی وای د یمن په جنوبی برخه کې په بیلابلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د جمعې په شپه په جنوب مرشکی ولایت حضرموت په غیل الوزیر سیمه کې یو پولیس والا وژل شوي دي. د دې قتل ذمہواری چا نه ده قبول کړې، خو په جنوب او مرشکی برخو کې چرته چې د القاعده ډله فعاله ده پر امنیتي چارواکو د برید لپاره دوی تورن کیږي. بلخوا په جنوبی ښار زنجبار کې د القاعده د جنګیالو او پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په مصر کې د سیلګرۍ په سیمه شرم الشیخ کې یو سیلګر وژل شوی دی او د شلو نه زیات کسان په ډزو کې ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي وژل شوی کس یو فرانسوي سیلانی و. بلخوا یو بل یو شپېته کلن کس چې د جرمني سره تعلق لري ټپي شوی دی. دغه ډزې پیسې د بدلولو دفتر کې د شوکې پر مهال شوي دي. د افریقایي هیوادونو اتحادیې د 200 میلیون ډالرو برابر د خپل مرکزی دفتر پرانیسته کړی چې د چین له طرفه یو تحفه ده. د چین حکومت ایتوپیا په سرخار ادیس ابابا کې د دې شل منزله ودانۍ د جوړولو ټوله خرچه په خپل سر اخیستې وه چې درې کالو کې جوړه شوه. د چین یو لوړ پوړي سیاسي سلاکار ویلي دي دغه تحفه د افریقا سره د مضبوطو اړیکو یو علامت دی. او په امریکا کې د پولیسو د کالیفورنیا په اوکلند ښار کې په هغه مظاهرچیانو د اوکې بیونکې ګیس او د تیز رڼا ورکوونکو بمونو استعمال کړي چې د سرمایدارانه نظام پر ضد یې مظاهرې کولې. پولیس وایي درې پولیس والا ژوبل دي او نور لس کسان یې گرفتاره کړي دي. د پولیس په خبره ستونزه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د اوکیوپای اوکلند په نامه په دې مظاهرو کې احتجاج کوونکو یوې خالي ودانۍ ته مخه وکړه او پر پولیسو یې شیان ویشتل. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل چې ملیحا امیرزاده درورول. په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او داسې زموږ ټولې خبرونې تاسو په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوریدای شئ. په www.mashalradio.com هم زموږ خبرونې اوریدای شئ. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی تر 2014 زیږیز کال وروسته نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د یو ګړنګ پر څنډه ولاړ وي.
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
په بلوچستان کې د نامنۍ له کبله د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي او په دې لړ کې یو لاریون او مظاهره هم شوې ده.
د دې سفر منیسټر ته سکیورټي ورکړي، تحفظ ورکړي، صافي برادرۍ څخه ګناه کړې ده.
پاکستان کالونه ورسته د کرکټ په ټیسټ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده چې د هیواد اوسیدونکي یې ډېر خوشاله کړي دي.
زه ډېر خوشاله یم، موږ خپل ساتو خپل کم کرکټ دوستان سي په موږ ډېر خوشحالي جوړ کړه او تمام موږ خپل میټاین تقسیم کړي.
دا او نور رپورټونه سره د ونیز خبرونه زما کور زما کلی به در خبره کړو لمشال رادیو سره اوسئ. اول رپورټ تر ازو برتانیا وای نړیوال سرتيري باید په ډیر احتیاط له افغانستان وزي. دا خبره د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ل لندن سره نږدې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر خبرو وروسته وکړه. دواړو مشرانو د کابل او لندن ترمنځ د اوږدمهاله او ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د برتانی صدر اعظم وای نړیوال ځواکونه باید تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه د وتلو پړاونه په ډېر احتیاط او دې ته په پام سره چې افغان ځواکونه د مسؤلیتونو ترلاسه کولو ته څومره متحد دي ترسره کړي. ډیوډ کیمرون چې لندن ته نږدې د خپل اوسېدو په ځای کې تېره ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له لیدو وروسته څرګندونې کولې وویل:
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
دی وای زنه غواړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتيري په یو ځل راوځي موږ دیو پان په سر اوسو. خو په کار ډول د اوس او 2014 میلادي کال ترمنځ به د ځواکونو کمولو اندازه د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونو ته د انتقال څرنګوالي پورې مربوطه وي. د رویټرز خبري اژانس پوینا د برتانی صدر اعظم پلان لري چې روان میلادي کال له افغانستان څخه خپل 1500 سرتيري وباسي، خو لندن پر اتونکو کې له افغانستان څخه د خپل نورو عسکرو د وستلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان کړی. خاغلی کمرون ټینګار وکړ چې هیواد له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د اوږدمهاله شراکت او همکاریو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د برتانی صدر اعظم او افغان ولسمشر د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزي یو ویان حامد علمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
په پدې سند کې د مختلف موضوعاتو باندې بحث شوی دی. تقریبا 15 موضوع لري چې د برتري څنګه کولای شي په مختلف ساحو کې لکه د امنیت ساحو کې، د حکومتداري، د فرهنګي په برخه کې او په اقتصادي برخه کې څنګه افغانستان ته مرسته کولای شي.
برتانه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا نه نیم زره سرتیری لري او د هیواد لا د مخه ویلي چې د افغانستان په جنوب کې به د خپل پوځي فعالیتونو لمن هغه سیمو ته ونه غځوي لکه مو چې د نورو هیوادونو سرتیری وسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په بلوچستان کې خبريالان وایي لمودو راهیسي د خرابې امنیتي وضعیت لکبله دوی لستونزو سره مخامخ دي. هلته په کوټه کې بیا د انصاف په نوم د زده کوونکو یو سازمان د خبريالانو په حق کې لاریون نو مظاهره هم کړې ده. دوی غوښتنه کوي حکومت د خبريالانو د ساتنې لپاره ګامونه واخلي. په دې اړه لکوټه د مشال راډیو خبريال نیاز موساخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان ټرایبل یونین اف جرنالیسټ مصر او سینیئر صحافي ریاض مینګل وای صحافیانو ته په ټول ملک کې د امنیت ستونزه ورپېښه ده، خو په بلوچستان کې د دپوینا وضع د نورو سیمو په پرتله لا نوره پسې خرابه ده. دای وای
صحافی جو ہے بلوچستان میں مشکلات سے دو چار ہیں، وہ اپنی پیشاور
پر بلوچستان کی صحافیان دیر پر ستونزو کی دی. دوی خپل دندی پر شتوگا پر مخ نصیبی ولائی. پتیرو دو یا یو نیم کال کی نجدے سوارلس صحافیان پر بلوچستان کی وزل سوی دی او دا شمیرا پر ٹول ملک دیوی صوبے تر ٹولو زیاد شمیرا دا. دلتا صحافیانو تا بیخی زیاد خطرو ندی او دوی د خپل ساتنی پلڑ کی د ویر شکار دی.
ریاض
مینگل زیاتوی ستونزا زکر دا چې صحابیان خپل دند په ایمانداری سره تر سره رسوي او د د په وینا لبد مرغه سوک داسي نه برداشتوي. بیلابیلی وسلوالی ډلی او گروپونه غواړي چې صحافیان د دوی پر خولې ولاړ سي، لیکن صحافت یو داسې لار ده چېرته چې به ته غیر جانبداری کوې او سچی حقیقت وي هغه به په ګوته کوې او دلته صحافیان هم په دغه هڅه کې وي. نو همدغه وجه ده چې په نتیجه کې بیا دوی له ستونزو سره مخامخ کېږي. ځکه نو تاسو به خبر یاست چې نړیوالو صحافي ادارو پاکستان او په پاکستان کې دننه بلوچستان صوبه د صحافیانو لپاره خطرناک سیمه ګرځولې.
بلوچستان څنګه ګوځي انتهایی خطرناک قرار دیا جا چکا ہے.
هلته تیر ورځ د انصاف زده کوونکو سازمان له اړخه وزیته په کتلو یو لاریون ترسره سو. په دغه موقع د دغه زده کوونکو سازمان یو مصر محمد آصف ترین مشال ته وویل
زب خصوص صحافی برادری په متعلق چې کوم دی قربانی نه دي د اچیومنټس ته ان ار او دا میمو سکندل د جالي ډیګری نه دي او کوم چې دی د آی لایکس کې صرف د حق او د سچای د انصاف د आवाज بلند کول د پاره د دې سفاره د منیسټر ته سکیورټی ور کوي تحفظ ور کوي. صحافی برادری څه ګناه کړی ده؟ صرف د رښتیا د پاره، صرف یو د غریب आवाज پورته کړی، صرف د معاشه د اصلاح د پاره، د برایي د ختمې د پاره. نو دا د پاره موږ د قوم موږ پر دې فخر کوو، سلام ورته کوو او موږ سره یو.
په دغه موقع د حکومتي دریز اخیستلو هڅه وسوه خو بریالی نسو. صحافیانو له حکومته غوښتنه کړې چې ودوی ته دې د کار کولو لپاره پر امنه زمینه برابر سي. ګڼي په داسې حالاتو کې دوی ته به خپل کار په سمه توګه پر مخ کول ډیر ګران سي. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
طالبان د افغانستان او پاکستان د پښتنو پر خاوره جنگیږي او داسې انګیرنې موجود دي چې ګواکې دوی په ټولیزه توګه پښتانه دي او یا هم د ملت پالنې مفکوره ورسره مله ده. خو د پاکستان په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال ډاکټر اعجاز د دې ادعا په ترتید کولو سره لیکي چې طالبانو کې هغه خاصیتونه نه لیدل کیږي چې د ملت پالنې لپاره اړین وي. په دې اړه نور له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې په فرایډي ټایمز اونیزه کې لیکوال ډاکټر اعجاز لیکي طالبان هغه خاصیتونه نه لري چې ملت پالنې ته ضروری وي، لکه د خپل ژبې او کلتور غني کول، خپل شخړې د بهرنیو د مداخلې نه پرته حل کول او د خپل اقتصادي سرچینو په خپل ټاکل او داسې نور. نوموړی لیکي د افغانستان او پاکستان په خاوره کې جنگیدونکي طالبان دا ډول خاصیتونه نه لري، نو ځکه د دوی هلو ځلو ته د ملت پالنې غورځنګ نشي ویل کېدی. دوی خپله سیاسي مفکوره د پنجاب او عربو نه اخلي. دوی د پښتنو په کلتوري ځایونو بریدونه کوي، قبایلي جرګې او ولسي موسیقي تر ګواښ لاندې راوستي. دوی خپل ژبې ته اهمیت نه ورکوي، بلکې عربي او اردو ته ډېره پاملرنه کوي. ډاکټر اجاز زیاتوي طالبانو قبایلي مشران وژلي او د شخړو د هواري لپاره د ترسره کیدونکو جرګو مخه نیولې او په دې توګه دوی د پښتنو د ژوند د طریقې د بدلولو کوشش کړی دی. نوموړی وایي طالبان د مدرسو زده کوونکو ته ویل کېږي، خو په کومه معنا کې چې اوس دا ټکی استعمالیږي، د دې پیل له هغه مهاله وشو چې افغانستان کې ملا عمر د مدرسو زده کوونکي په ځان پسې کړل او د مجاهدینو خلاف یې ګامونه واخیستل. دی وایي نن سبا د طالبانو او پښتنو ترمنځ یوازینی تړون دا دی چې د عربي طالب ټکی په پښتو کې د جمع په حالت کې طالبان ګرځول شوی دی، او بله دا چې دوی د پښتنو خاوره استعمالوي، حال دا چې د دوی په منځ کې اکثری د پنجاب سره تړاو لري. ډاکټر اعجاز وړاندې لیکي، پاکستان له هغه مهاله د افغانستان د سردریزو مذهبي ډلو ملاتړ کول پیل کړل چې په افغانستان کې د سردار داود خان واکمني وه. پاکستانیانو داسې ګڼله چې آزاد خیاله پښتون هیڅکله د پاکستان په ګټه نشي تمامېدی. لیکوال وایي پاکستان د سپتمبر د 11 د پیښې نه وړاندې او وروسته د طالبانو ملاتړ کړی. دوی سره تل دا غم وي چې افغانستان کې د پښتانه نمائندګي ولري، خو کله هم داسې نه وایي چې په قبایلي سیمو کې د پښتانه قبایل یا پښتون ملتپالی نمائندګي ولري. ډاکټر اعجاز وایي په فاټا کې د نورو ژبو ویونکي طالبان او د القاعده غړي موجود دي، خو کله چې په پنجاب کې د سختدریزو خبره کیږي نو دې ته په جلا نظر کتل کیږي، او په ترڅنګ یې دا خبره هم له پامه غورځول کیږي چې په فاټا کې پنجابیان په ګڼ تعداد کې ډېره دي. لیکوال په اخره کې لیکي د طالبانی کېدو پروسه د پښتنو د ملي کېدو خلاف ګام دی، او ممکنه ده چې پښتانه به د پاکستاني توپ نه هم لري کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 4 بجو،
یادونه
په 23 منټه کم 5 بجو.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې راغلي، په دې هیواد کې په جیل کې د څلورو قیدیانو مړه کېدل دا ښیي چې په پاکستان کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي. د ورځپاڼې په خبره کې څه هم دا قیدیان د لویو حملو په کولو یا هڅو تورن ول چې بیا عدالت خوش کړل، خو بیا هم د دوی څه پته ونه لګېدله. دا چې دا کسان ولې مړه شول او د باقي وک قیدیانو برخلیک به څه وي، د مقالې په مهمو ټکو کې به ملیحې امیرزاده واورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په 2010 کال کې د اډیالا جیل نه 11 قیدیان روک شول. دغه قیدیان مشکوک ترهګر وو چې پر پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، کامرا او حمزه کیمپونو او جی ایچ کیو باندې د حملې کولو په تور نیول شوي وو، چې د ترهګرۍ ضد یو عدالت بې ګناه وبلل، خو بیا هم را خلاص نه شول. ورځپاڼه لیکي د لاهور های کورټ د هغوی د خوشي کولو حکم ورکړ، خو داسې ویل کېږي آی ایس آی دا کسان لا درک کړل. د ورځپاڼې په خبره په 2011 کال کې د پاکستان پوځي مرکز یا جی ایچ کیو یو چارواکي دا ومنله چې دغه قیدیان د دوی په ولکه کې دي. دغه ایڈوکیټ جنرل وویل چې دوی په اپریل 2011 کال کې رسمن گرفتار شوي او چې د پاکستان یو پوځي قانون له مخې پر دوی کیس شروع شوی. رسپانه وړاندې لیکي داسې ښکاري په 11 کې څلور قیدیان د دوی په ولکه کې مړه شوي دي، چې د لادرکه کسانو یو درخواست په عدالت کې جمع شوی دی. په دې لړ کې سپریم کورټ د دفاع سیکرټري، د آی ایس آی مشر او د جی ایچ کیو جج ایڈوکیټ جنرل ته نوټیس ورکړي. رسپانه لیکي د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ د 2012 کال رپورټ وایي چې د پوځي فشار له امله د پاکستان ولسی حکومت ودی کې پاتې راغلی چې په دې کیس کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د بنیادي بشري حقوقو سرغړونه کیږي، چې د سلورو قیدیانو وژل کېدل یې یو مثال دی، او زیاتوي که څه هم دغه قیدیانو باندې د سختو جرمونو تورونه، خو بیا هم د دوی د وژنې اجازه باید هیڅ چاته ورنکړل شي. د ورځپاڼې په خبره دا قسمه پیښې د هیواد د انصاف په نظام، ټولنه، ریاست او پر ریاستي پالیسي او پوښتنې راولاړوي. ورځپاڼې د سپریم کورټ لخوا د کیس په لړ کې نوټیس جاری کول یو ښه ګام بولي، خو بیا لیکي دا کیس د قیدیانو په قتل کې راځي چې باید استخباراتي اداره دی د دې جواب ورکړي، او دا دی وایي چې د باقي پاتې اوه قیدیانو سره به څه کیږي. رسپانه لیکي پکار وه چې جمهوري حکومتونو په دې لړ کې سم ګامونه پورته کړي وي، خو له بده مرغه اوس هم په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي چې ور باندې سترګې پټول نه دي پکار.
د افغانستان په کندهار کې چارواکي وایي په تیرو ورځو کې یې ګڼ شمېر کسان نیولي دي چې د امنیت د خرابولو او د ترهګرو بریدونو هڅې یې کولې. په دې اړه د امنیت عامر رحمت الله اطرافي د خبري غونډې پر مهال ویلي، تیره اونۍ د ولایت لپاره ښه وه او د نامنې پیښې نه دي شوي. په دې موضوع د سید شاه سقیم رپورټ اورو.
د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د کندهار په ښار او ولسوالیو کې ګڼ شمېر هغه کسان نیولي چې د سړک پر غاړو به یې ماینونه ښخول او خلک به یې وژل. پولیس وایي له نیول شویو کسانو سره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیولي دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې تیره اونۍ د کندهار دپاره آرامه اونۍ وه او د ناامنیو چندان پیښې هم نه دي پکې شوې. دی وایي پولیس یې شپه او ورځ هڅه کوي چې په ښار او ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي. اطرافي وایي تېره اونۍ پولیسو په ښار او ولسوالۍ کې د دولت لس تنه وسلوال مخالفین له وسلو او چاودېدونکو توکو سره نیولي او لس نورې بیا له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولي دي چې ټول دا مهال د دوی په ولکه کې دي.
په ولسوالۍ او په ښار کې لس نفره ژوندي نیول شوي دي، نه څلوېښت حلقې ماینونه کشف او خونڅه شوي دي، نه عدده د سرګلولې د اوان د مرمۍ دي. یو میل دا شکه ده، دولس میله کلاشینکوف دی، یو میل پیکا ده، دولس متره ثانیه سوز لیندی، یو پارسل باروت و او لس نفره په جنایي جرمونو کې په بېلابېلو پېښو کې نیول شوي دي.
دی وایي په دې سربېره پولیسو د ښار په بېلابېلو برخو او ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال په زیاته اندازه نشۍ توکي هم له څلورو تنو قاچاق وړونکو سره نیولي دي.
په جریان کې 2050 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي، مسترد څلورو نفرو او دوه رادیو موټرانو کې 120 کیلو تریاک
یو اونۍ وړاندې هم د کندهار پولیسو له قانون څخه د سرغړونې او د ورانکاریو په پیښو کې د لاس لرلو په تور د څلوېښتو تنو په شاوخوا کې کسان نیولي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
تر هغې وروسته چې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشل ګوند په واک کې راغی، نو په مردان کې یې د خان عبدالولي خان په نوم پوهنتون جوړ کړ. د صوبې نوم یې وربدل کړ او دا د اوس یې د پېښور هوایي ډګر د باچا خان په نوم ونوماوه. د ځایونو نومونه د قومي مشرانو او اتلانو په نومونو نومول څه ارزښت لري او دا نومونه به همداسې پاتې شي که نور حکومتونه به یې وربدل کړي؟ په دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د مردان خلک د دې ترڅنګ چې پوهنتون لري په دې هم خوشاله دي چې دا پوهنتون د پښتنو د یو قومي مشر عبدالولي خان په نامه دی. په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترڅنګ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اوسیدونکو پښتنو هغه ورځ په ګډه ولمانځله کله چې د هغه وخت صوبه سرحد په خیبر پښتونخوا ونومول سو. همدا ډول د کوټي د ښار مشهور څلور لاره چې میزان چوک به ورته ویل په روانه میاشت کې د باچا خان په نوم کړل سو. او اوس د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور نړیوال هوایي ډګر هم په رسمي توګه د پښتنو د قومي مشر باچا خان په نوم ونوموي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا بالکل د باچا خان په نوم باندې دی او د دې څو طریقې کار دی. دغه طریقې کار مطابق چې کوم دی نو دا ټول دلته نه قرارداد پېښ شو په صوبایي سمله کې او بیا مرکز ته تللی او په مرکز کې چې کوم دی نو هغه پرېزیډنټ او وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه منظور کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مرستیال مشر او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل څخه مې وپوښتل چې مشهور ځایونه، پوهنتونونه او یا هم سړکونه د قومي مشرانو په نوم نومول څومره ارزښت لري. هغه وویل چې په داسې کولو سره د نړۍ قومونه خپل تاریخ او اتلان خلکو ته ورپېژني.
دا ټول قومونه بین الاقوامي کورسته راواخلي، هغه مختلف ښارونه یا مختلف ځایونه د خپل قوم تاریخ او تاریخي شخصیات هغه په دې کې ښکاره کوي. بدقسمتي دا ده چې موږ هغه سې پښتون بالخصوص دلته دغسې مظلوم قومونه محکوم خو پښتون بالخصوص چې د غیرو نمونه پر مسلط وي. پښتون وطن کې خو دومره اتلان اوسېدلي دي چې هغه بقاعده دنیا په ښایسته وه. خوشحال خان، ایمل خان، دریا خان، میرویس، احمدشاه بابا، داسې موږ ورسره ولد یو. لیکن زموږ نمونه د ښارو هم د بل دي، زموږ د ځایونه د بل دي.
عبدالرحیم مندوخیل که څه هم د عوامي نېشنل ګوند دا ګام وستای خو ویل چې د باچا خان نوم د یو هوایي ډګر تر نامه په بیخي ډیر څه ارزي.
موږ دا حق لرو لیکن نه یې کوي. اوس دې دا شي هغه وکړي چې ډېر ښه کار کړی دی. دا خو ډېر معمولي هغه ده چې د یو هوایي اډې نوم د ده پر غړي. باچا خان خو د افغان د پښتانه باچا خان دی، خان شین عثمت خان دی، په زرګونو اتلان نور د اوس زمانې په تاریخ کې ته وګوره څنګه څنګه اتلان او څنګه څنګه همتګري جیلونه او بل او بل وطن یې آزاد کړ، هغه یې کړ. نو دا ډېر ښه کار کړی دی. تر څو پورې چې زموږ دا کام مسله ده هغه په کار دي چې هر ځای داسې طریقه اختیار کړي چې په هغه کې زموږ د کام اتلان که هر ځای والا وي هغه په هر ځای کې یعنی ښکاره کړي. د جنوبي پښتونخوا چې اتلان دي هغه په کار دي ټول پښتونخوا وطن په خبر. د خیبر پښتونخوا یا د منځنۍ پښتونخوا اتلان دي په کار دي چې ټول پښتونخوا په خبر وي.
عبدالرحیم مندوخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د باچا خان پرنګه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او د پښتنو داسې په زرګونه نور اتلان هم سته چې د هغه په خبره په کار دی چې ټولو پښتنو ته ور وپېژندل سي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له صوبایي وزیر میا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا دوی داسې څه په پام کې لري او که نه، نو هغه په ځواب کې راته وویل
مونږ خو د ټولو اتلانو چې کوم دی د زړه د کومې نه احترام کوو، او صمد خان اڅکزی صاحب چې کوم دی نو هغه پخپله زموږ د پښتنو مشر و، او چېرته چې زمونږ مطلب د وسه کېږي نو مونږ به مطلب چې دا اتلان جوندي ساتلو لپاره دوی ته به خامخا مطلب چې داسې ځایونه چې هغه د دې د شان قابل د دوی نومونه به پرېږدو.
په پاکستان کې ډیر سیاستوال او عام خلک د ملتپالو له داسې ګامونو سره نه یوازې اختلاف لري بلکې تر خپله وسه یې د مخنیوي هڅې هم کوي، نو ځکه به د ډیر خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه وي چې آیا د پېښور پر هوایي ډګر به د باچا خان نوم د تل لپاره پاتې وي او که به یې په راتلونکي کې نور حکومتونه بیرته بدل کړي. میا افتخار حسین وویل چې دا له قانوني لارې ایښودل سوی دی او د هغه په خبره کې چا د بدلولو هڅه وکړه نو د ملک لپاره به شی پایلې ونه لري.
د سملې په ذریعه باندې چې کوم دی دا اجتماعي طور پاس شوی دی کې یو سنگل کړي اختلاف نه دی کړی، نو یونانی مز چې کوم قرارداد پاس شي نو په مرکز باندې بینډینګ دی ابه خامخا منی، لهذا دا د صوبایي سملې د احترام په بنیاد دا فیصله شوی ده او هغه مرکز موږ سره منلی ده. نو که څوک بدلیم نو همدغه طریقه به خپلې، خو دا به ډېره ناولې طریقه وي چې د یو داسې مطلب طریقې او د پراسس نوتې زموږ د یو قومي مشر په نوم باندې یو نوم وي، نو ولې بیا څوک خواکوي؟ نو دا بدنیتی وي، او دا بدنیتی چې کوم دی دا هغه د ملک تاسې الرېډي تاوان رسولی ده. زما یقین دی چې آینده به څوک داسې بدنیتی نه کوي چې د ملک او قوم ته تاوان ورسوي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې نومونه د لنډ وخت لپاره نه بلکې د تل لپاره ایښودل کېږي.
لکه اوس مفتي محمود صاحب زمونږ مشر دی او د پښتنو مشر و، که مذهبي مشر مو د هغه په نوم باندې چې کوم دی نو زمونږ نه مخکې دی ممې حکومت کې فلای اوور چې کوم دی دلته جوړ شوی او زمونږ حکومت چې راړو مونږ هغه برقرار وساتلو، او دغه رنګ چې کوم دی نو د دوراني میډیا کالونی کله چې د هغې حکومت و نو هغه وخت کې عملي طور هېڅ اقدامات نه شوي، صرف هغه د نوم اعلان کړی. مونږ چې کله راړو نو مونږ هغه مطلب کالونی عملي هم کړه او د دوراني نوم پې تر اوسه برقرار دی. لهذا دا احترام زمونږ د یو بل لازم پکار دی، ځکه چې دا کله نومونه څوک کېږي نو هغه مطلب چې داسې نه ده چې ګینې هغه د بدلېدو دپاره خلک ږدي.
باچا خان د پښتنو په تاریخ کې یو داسې شخصیت تیر سوی دی چې د هغه پر ژوند او مبارزه په نړۍ کې په لوی شمېر نه یوازې کتابونه لیکل سوي بلکې فلمونه او لوی غونډې ورباندې جوړې سوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په 46 کلن تاریخ کې یوازې د پېښور هوایي ډګر په حکومتي کچه د هغه په نوم ونومول سو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د شنبه په ورځ د پاکستان د کرکټ لوبډلې د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي کې د انګلستان لوبډلې ته د درې ټیسټ لوبو په دویم لوبه کې ماته ورکول سره سیریز ګټلې ده. دا په کالونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان لوبډلې په ټیسټ کې د انګلستان هغې ته ماته ورکړه، او دا همدال عمل دی چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په دې ترڅ کې خوشاله لمنځل شوې دي. په کوټه کې ځینې کسانو د مشال راډیو له نیاز مساخیل سره خبرې کړې دي او د لوبې په ګټلو یې د خپلو احساساتو څرګندونه کړې ده.
حبیب الله جز موږ دغه امیدونه دی پاکستان سره، او موږ ډیر خوشحاله چې پاکستان میچونه ګټلې دي، او د دې ډیر شسته کارکردګي روان ده، او د دې د لاسه زموږ قوم سر چې دی ډیر اوچت دی او ګرد دنیا کې چې دی زموږ د دې د لاسه زموږ نوم نه لیکيږي په داتا. ولې چې دا کرکټ دی موږ به دې ته ګورو، نو زموږ دغه کیږي آر یو د یو یو فین به فین چې کیږي بیا دې کو کرکټ شوق لري، بیا دې کرکټ ښه بازی کوي سي، بیا د نشو سره لري کیږي هر کس مطلب دې دندې سره لري کیږي، او نوجوان نسل زموږ سمبالې دل سي او موږ ته مخته ملک ترقی کوي سي په دا لار. موږ
عبدالرحمن اول خو زه دغه وایم چې دا پاکستان میچ کې دغه ټیم کې دغه کارکردګي و، بیا پاکستان ټیم دی ور ان شاء الله ورلد کپ ګټي سي، روان ورلد کپ ان شاء الله، ورکه دغه کارکردګي لري ان شاء الله په دنیا کې به د دې ټیم نوم ان شاء الله نمبر 1 برواني پاکستان. کرکټ لکه اوس موږ په دغه وجه شوکیان یو چې دې شکا کارکردګي کوي، چې دې شکا کارکردګي نه کوي بیا موږ د کرکټ شوکین نه وره.
زمانو محمد هارون دی د انوڑک، زه کرکټ ډېر شوکیم، کرکټ کې بالینګ هم کوم بیټینګ هم کوم، زه ډېر خوشاله یم ور مشکل سات خپل کم کرکټ دوستان خوشحالی جوڑ کر اور تمام میونسپل میٹائن تقسیم کرے دوستان تم اور ٹیلیفونان موقع بھائی پاکستان میں چوکٹ اتھڑوں موقع ڈولوں بجا کو ڈیر خوان دے رکھ پاکستان خاص ڈیر ٹاپ اسپنر آنے دیو، خاص سعید اجمل بھائی اور عبدالرحمن بھائی ڈیر زبردست پرفارمن ہو، ناممکن ہو لگا ناممکن ہے جوڑ کر پاکستان اتلوں کی ڈیر مخ کرا روانے پش کال آباد یعنی مطلب انگلینڈ ٹیم یار آؤ اور پاکستان ٹیم ڈیر خوشحالی خبر ادا اور تمام ٹیم تو مبارکباد پیش ہوں.
عثمان نم عزیز احمد بے حد ڈیر خوشحال خوشحالی اندازہ نہ کیش پہ دے بن ڈیر خوشحال دونه خوشالم چې زه خپل خوشالي بیانول لاله سم زموږ ځوانان ته ډیره ګټور کړي زموږ ځوانان او سلابځای وسله دا غوي نور جذبات بڑا وسلو بیا د دنیا د اول نمبر ټیم سره مقابله و دا هم چې بس خپل کارکړدګي ساده معلومه وسله پاکستان خپل کارکړدګي ښکارا کله پاکستان باندې نظامات لګیدل خو د ار خاطر ناجایز دا نه دي شچ پر ولګي او پاکستان د ثابته کې چې میچ فکسینګ والا ته سزا ورکول سر اوس په دا نور باید چې نظامات نه ولګي
مشال رادیو ته غوږ یاسته و وسم وخت شوی دی د لسنی بجې دی ملیحی امیرزاده نه د دې محل خبری سر ټکیو
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی د 2014 کال په اخیره کې بد ټاکل شي وخت سره سم خپل سرتیری د افغانستان نویستل شروع کړی په پاکستان کې د کرکټ مینوالو د پاکستان لخوا د انګلستان په مقابله کې ټیسټ سیریز په ګټلو خوشاله منځلې دي د اټومي انرژي نړیوال ادارې چارواکي د ایران په اټومي پروګرام د خبرو اترو لپاره د دغه هیواد په دوره دي عربي ټولنې په شام کې تشدد زیاتېدلو پر مهال په دغه هیواد کې خپل دسار میشن ځنډولې دي د یمن صدر علي عبدالله صالح د علاج لپاره امریکا ته رسیدلی په مصر کې د سیلګرۍ په سیمه شرمل شیخ کې د شوکې پر مهال یو کس وژل شوی او د شلو نه زیات ژوبل دي چین په خپله خرچه په ایتوپیا کې د افریقایي هیوادونو اتحادیه یوه ودانۍ جوړه کړې او په امریکا کې په اوکلند ښار کې د سرمایه دارانه نظام پر ضد راپاڅېدلي مزاحمانو خلاف پولیس کاروایی کړې
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځو د ورځپانو د بیلابیل ورځپانو اداري راخستې دي او تاسو په پښتو مهمه برخه درج باړلې دي
د انګریزي ژبې ورځپانې ډان خپل اداریا د سپریم کورټ لخوا د استخباراتي ادارو آی ایس آی او ایم آی مشرانو ته په نوټس لیکلې ده اداري وایي چې د 1316 راسبا استخباراتي ادارو شکمن کسان اوچت کړ او بیا به هیڅ پته نه لګیدا خو ولې د بلوچستان سره تعلق لرونکي یو وکیل خپل درخواست کې د سپریم کورټ پام دې معاملې ته راوګرځولو او سپریم کورټ د 13 جمعې په ورځ د آی ایس آی او ایم آی مشروالې ته نوټس جاری کړې چې خپل جواب دې عدالت کې جمع کړي دغه شان یو بلې زنانه هم خپل درخواست کې لیکلي چې د هغه زوی عبدالصبور په جی ایچ کیو د حمله په تور کې دوی وشت کړي او د هغه رستو ورته د هغه مړې د پیښور د یوروختون سره نږدې تر لاسه شو ادارې لیکي چې د عدالت د دې ګام نه به عام خلکو ته دا احساس وشي چې انصاف یوازې د دوی یا د سیاسي خلکو د پاره نه دی بلکې هغه خلک هم د دې لاندې راځي چا چې وردی اغوستي وي او د سره به د ضیاء الحق د امریت د وخت را روان لا قانونیت هم ختم شي بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د پیښور ماتو کونو ته پام را ګرځوي او وای چې د یوسف آباد او ګلبهار ترمنځ سړک زی په زی مات ګډ دی او د کې کند شوې دي او بیا په 13 د ریلوې پاټک سره نږدې خو د سړک هیڅ نوم او نشان نشته چې لوجه هر ورځ د گاډو اکسلماتيږي او مسافرو ته هم ورسره لوی تکلیف وي اداریه وایي چې هڅه خو د پیښور خار د ترکه خبرونه خلک ډیر اوري خو حقیقت کې په میدان هیڅ نشته د اسمبلی ممبرانو ته چې کم فند ملاويږي د هغه هم پته نه لګي چې چرته لګي اداریه اخره کې وایي چې باید متعلقه چارواکي او حکومت دې مسلې ته پام راوګرځوي او د قیوم آباد ګلبهار سړک په هنګامي بنیادونو جوړ کړي چې ورسره د گاډو والا او اولستون زی کمی شي دغه شان آج ورسپانې خپل اداریه د بجلی په بلونو کې د فیول ایڈجسٹمنت په اړه لیکل دا او وایي چې د خیبر پختونخوا اولس سره دا سراسر ناانصافي ده چې د دې ځای د خلکو نه د فیول ایڈجسٹمنت په نوم اضافي پیسې اخستل کیږي ادارې وایي چې دا پیسې د هغه چانه اخستل پکار دي څوک چې ترمل بجلی استعمالوي حالانکه خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي نو ځکه دلته د فیول ایڈجسٹمنت هیڅ جواز نشته ادارې وړاندې د صوبایي حکومت په خاموشه هم ټکونه کوي او وایي چې اولس په دې خاموشه سخت اندېښمن دي چې وفاق د خلکو نه ناجایزه ټیکسونه اخلي او صوبایي حکومت یې ننداره کوي باید چې د لړک صوبائی حکومت خپل آئینی ذمہواری پورا کړی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال رادیو ته غواګیاست او وسم ورزو نړیوالو رسنیو ته د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستانه د 2014 زیږیز کال وروسته د بهرنیو ځواکونو له وتلو او افغان ملي ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه لیکنه کړې ده بل پلو د برتانی فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران لخوا اروپا ته د تیلو د بندولو په اړه مقاله خپره کړې ده د دواړو مقالو مهمې برخې له بشیر ګواخ اورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار او څلورو ولسوالیو د امنیت چارې د ناټو له ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د امنیت له سپارلو وروسته به د امریکایي پوځیانو رول یوازې د روزونکو په توګه پاتې شي او افغان پوځ به د امنیت ساتنې واک او مشري ولري. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو مخکې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارنې چارې روانې دي او تر اوسه په دې لړ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شل دستوري شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې افغان ځواکونو ته په سپارل شوو سیمو کې اسانه او با امنه ځایونه لکه بامیان او پنشیر شامل دي چې دا لړۍ تېز شروع شوې وه خو اوس سختو او بې امنه ځایونو ته وار رسېدلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دې حال کې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا افغان ځواکونه په یوازې توګه د امنیت ساتلو جوګه دي او که نه. په مقاله کې په ننګرهار کې د وروستي امنیت سپارنې په اړه لیکل شوي چې دا ولایت د پاکستان سره اوږده پوله لري او لا هم د جلال آباد ښار څخه یوازې 2 ساعته لرې پرتو ځینو ولسوالیو کې طالبان زور لري. همداراز ورسره خوا کې د کونړ ولایت ته په دې ځای کې د امریکایانو او طالبان ترمنځ سختې نښتې شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم نړیوالو له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو او افغانانو ته د پوره امنیت ساتنې د ذمهواریو د سپارلو نیت کړی خو افغانستان دا هیله لري چې بیا به هم د طالبانو د کمزوري ساتلو او د اقتصاد د ښه ساتلو لپاره پر ائتلافي ځواکونو تکیه کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د ایران پارلمنټ ګواښ کړی چې راتلونکې اونۍ به یورپ ته د تیلو لیږل ودروي. د ورځپاڼې په وینا دا کار به د جنوبي یورپ کمزور اقتصاد لرونکي هیوادونه پریشانه کړي ځکه چې دې سره به د تیلو بیې لوړې شي. ایران دا ګام د خپل اټومي پروګرام پر ضد د امریکایي بندیزونو په ځواب کې اوچتوي. غربي هیوادونه وایي چې ایران اټم بم جوړول غواړي خو ایران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییز موخو لپاره دی. ورځپاڼې لیکلي چې یورپي ټولنې ویلي چې له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي خو دا کار یې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې له دې وجې ځنډولی چې اټلی، یونان او سپین د سعودي عرب، روس او عراق څخه د تیلو متبادلې سودا ته وخت پیدا کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د ایران د دې ګواښ له وجې د جمعې په ورځ د تیلو بیې لوړې شوې. ورځپاڼې په خپله دې مقاله کې د یو څېړونکي له خولې لیکلي چې یورپي هیوادونو دا سوچ کاوه چې د ایران سره د قراردادونو د راټولولو لپاره وخت لري خو د ایران لخوا سمدستي د تیلو بندول به یورپي هیوادونو ته سردردی پیدا کړي. خو ورځپاڼې د نورو کارپوهانو له خولې بیا لیکلي چې په ټوله ییزه توګه به د ایران لخوا د تیلو بندول په نړیواله کچه ډیر کم اغېز ولري.
په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو له کبله د هیواد اوسیدونکو له یو بل سره فکری او ټولنیز اختلافات پیدا شول چې یو یې هم د لوستو او نالوستو ترمنځ ځینې شخصي او سلیقوي توپیرونه دي. دوی ډېر ځلې د ستونزو پر مهال پر یو بل پړه اچوي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته د نقیب الله متنوال په رپورټ کې اورو.
په وروسته پاتې ټولنو کې سلیقوي او شخصي غوښتنو ته ډېر زیات تمایل وي. ډېر خلک خپل فکر او نظر تر نورو لوړ بولي، ان تر دې چې د لوستو یا تعلیم یافته او نالوستو کسانو ترمنځ هم دا ډول توپیرونه پیدا کیږي. په خوست کې هم ډېر ځله نالوستي یا انپړ خلک په تعلیم یافته خلکو باندې نیوکې کوي چې کله دوی تعلیم حاصل کړي ځان په نورو لوړ بولي او حتی د ستونزو د جوړېدو پړه هم د دوی پر غاړه وراچوي. په دې اړه څو تنه نالوستي کسان وایي:
نوم می جهان زمان، د تعلیم یافته سړی، دوا کوله درس یې لوي او بلابون د زوم دی په پلور نه دی، هر چنه دی د لوړ مقام نه ډیر زوم لوړ غني.
نوم می خپلواک د تعلیم او به تعلیم خلکو مان پی زیات پیدا شوی دی، نن سبب یې ډیر پیدا شوی دی په داسې
تعلیم والا غوړي چې هغه زوم دی فور خپل بدی جا جوړ کی او به تعلیم چې کوم تی دای تعلیم او ته حل پېشتموي یې ته خپل حقوق نه ورکوي.
خلوستی یا تعلیم یافته کسان بیا دا خبره کوي چې څوک له تعلیم څخه بی برخې پاتې شي نو د دوی سره عقده یا کینه پیدا کیږي، ځکه دا خبرې کوي. په دې اړه د خوست یو تن ځوان منور چې خپل لوړې زده کړې لري داسې وایي:
سوا جامعه چې بې سواد یو څلارو تعلیم یافته کام لرو، خصوصا تعلیم یافته کسان چې وي هغه کله چې کلی کې ارسی دا محلی سیمو کې هغه یو لباس یو منظم لباس دی وغوستوي، عادل سي ته سي کتابونه ورسره وي. ابي تلي ودا سي یو فکر یو انګیرنه کې چې کدا یو قسم پیشن یا مور په مونږ نه کې نو دې واجه دی. ابي تلي ما دې سره زيد په دوی تلي وتا خصوصا نیک نظر وي خه فکر لري.
د سیاسي او ټولنیزو چارو کار په امیشا کارګر وای چې ستونزه په علم کې نه بلکې په اشخاصو پورې تړلې ده. ځینې خلک رښتیا هم له علم څخه سمه ګټه نه اخلي او د ګټې وسیله ګرځوي.
پس باید موږ د تعلیم سره تربیه جوخته په کار ونیسو. هغه څوک چې تعلیم نه دی کړی زموږ د تربیه په وجه باید تعلیم ته مراجعه وکړي تر څو د زید نه خلاص شو. بلې خوا په افغانستان کې مشخص راشن چې په افغانستان کې ولې تعلیم دلته ارزښت لري. په افغانستان انسان کې تعلیم د ګډ وسیله ګرځېدلې ده، نه د اختراع، نه د سہولت او نه د بشریت ته انسان ته د خدمت. کچېره موږ د تفکر په دې بدل کو چې نورو بسترای وم، نورو ته زیات کار کوم، په تربیه کې ممنغه زده کړی دي، او نورو نه زیات سرګردان باید زوم د دوی د سہولت لپاره. په هغې صورت کې دا تعلیم نتیجه بخش دی او نتیجه به ورکړي.
په خوست کې یو تن دیني عالم مفتی حبیب الرحمن وایي چې شرعي حکم دی چې علم په نر او ښځو دواړو فرض دی. مفتی حبیب الرحمن زیاتوي چې په اوسني وخت کې د دیني او عصري علومو دواړو ډېر ضرورت دی چې باید هر مسلمان یې په تلاش کې وي.
دا هو واقعا خدای تعالی بیان کړی دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ د عالم او جهل ترمنځ هو توپیر شته، دا فطری عمل ده. د دوی ترمنځ توپیر خو خدای تعالی بیان کړی ده. نو یله می داد چې جهل هم عالم شي، ټول عالمون شي، د ترمنځ دا غزید بزین نه وي.
د یادونې ده چې په تیرو اوږدو جګړو کې په افغانستان کې تر ټولو زیات د پوهنې او تعلیم برخه ته زیان رسیدلی، چې د چارو د کارپوهانو په باور رغېدل به هم ډېر کلونه وخت واخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د فرانسې خبری ایجنسی اف پی لیکي ایران د لانجبن اټومي پروګرام په نتیجه کې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی. په دې مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې پر بانکي نظام د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا انفلیشن زیات شوی دی، چې له کبله یې ګرانی هم زیاته شوې ده او د ژوند پر هرې برخې تاثیر لرلی دی. نور له ګولایاز اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه د غربي هیوادونو د بندیزونو لکبله د عام ایرانی ولس ژوند له ستوندو سره مخامخ شوي، چې په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوي او په نړۍ کې یوازې شوي. امریکا او یورپین یونین 13 میاشتې وړاندې د ایران په بانکي نظام بندیزونه لګولي وو او د ګل په ورځ بیا تقویه کړل، چې لکبله د ایرانی کرنسی ریال قدر کې زیات کمی راغلی. د کرنسی په قدر کې کمی او د انفلیشن اثر په عام ولس ډیر زیات شوی دی. خبري ایجنسی لیکي په ملیونونو ایرانیان چې امریکا، یورپ او کناډا کې میشتي له خپل کورونو سره مرستې کوي. په تهران کې یو پنساری علي وای د بهر ملکی شیزونو چې ډالرو سره تړاو لري بای کې د شلو نه واخلي تر 50% جګوالی راغلی. بلخوا د ایران حکومت د هیواد جوړ شوی شیزونو چې 90% په هیواد کې کارول کیږي بای کنټرول ساتلی دی، لکه د شودو نه جوړ شوی شیزونو کې د 50 واخلې تر 10% نه زیات اضافه نه ده شوی. خبري جاسلی کې خو انفلیشن 20% ته رسیدلی او د مختلف شیزونو اصلي قیمتونه ډیر زیات دي، ځکه چې د ریال قدر کې کمی راغلی. له بهرنیو هیوادونو څخه ایران ته په وړل شو مصنوعاتو کې 50% پورې جګوالی راغلی. د برقی مصنوعاتو لکه کمپیوټر، فریج، ټلویزیون، موبایل ټلیفون په قیمتونو کې نیم په نیمه اضافه شوه. د ایران یو پخوانی حکومتي ملازم احمد وای دوی دوه اونۍ وړاندې په 15 میلیونه ایرانی ریال لپټاپ کمپیوټر اخستی وو، خو اوس یې قیمت 40 میلیونه ایرانی ریال دی. په ایران کې د حکومتي ملازم تنخواه 1 میلیونه ریال وی. خبري ایجنسی کې د دوایانو په قیمتونو کې تر 10% پورې اضافه شوه او د بهر ملکی کتابونو باید دومره زیات دي چې زیاتره ایرانیان یې نشي اخستلی. یو ایرانی چې د انګریزي او د فرانسوي کتاب غوښتنې منسوخ کړه وای د دې وړاندې او باوجود د دې چې د کتاب قیمت به 3 لک ریال وو خلکو باخستو، خو اوس د دې قیمت 15 لک نه واخلي، 6 لک ایرانی ریال ته رسیدلی، چې د خلکو له وسط نه په هر خبره ده. خبري ایجنسی د ایرانی ولس د ژوند نور اړخونو چې د بندیزونو له کبله اغیزمن شوي تفصیل بیان کړي او لیکي بهر هیوادونو کې میشت ایرانیان خپل هیواد ته رقم لګولو کې ستونزې لري. د ایرانی ولس سیلګري هم ډیره زیاته اغیزمنه شوي، ځکه چې هر کال خلک خپل رخصتۍ په یورپ، انډونیشیا، دوبۍ، تایلند، هند، ملایشیا او ترکی کې تیروي.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکو
MASHALRADIO.COM.
مشال راډیو ته وګیاست او سم وخت شوه دی د ونیز خبرونه زما کور زما کلی. د خبرونه هر اونۍ تاسو ته د مشال راډیو خبريال شاهین بونیره جوړوي چې په سیمه کې بیلابیل خبريالان ورته معلومات راستي په بیلابیل کلو تزي او خلکو سره د غوي په ثقافت، تاریخ او کلتور او دود انانات باندې خبرې کوي او دا معلومات بیا شاهین بونیره یو ځای کوي او تاسو ته د خبرونه جوړه کوي. د نن خبرونه موضوع د تخت بای کلی دی.
ستړي مشه شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو په ونی ځ خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کله کوم نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د تاریخي او لوی کلی تخبای په اړه معلومات شریکول غواړم. تخبای د مردان نه پیښور ته پتلون کې لاره آباد ده. په خوا دا یو کلی وو چې ډیرو خلکو به ځمیداری کوله، خو د وخت تیریدو سره سره د وړوکی کلی د خارګوټي شکل اختیار کړی. کله چې هم په دې لار څوک سوات یا چترال تزی نو په تخبای کې دمکې او د دې ځای د مشهور کبابونه خوند اخلي. په تخبای کې یو شوګر مل او یو کاټن مل هم دي چې د سیمې خلکو ته د روزګار موقع پیدا کړی دي. په تخبای کې د ګندارا زاړه تاریخي آثار ډېر اهمیت لري او د بود مذهب د منونکو په اړه ترې قیمتي معلومات ترلاسه کیږي. تیر ورځ زموږ همکار سراج ظهیر دې کلي ته ورغلی وو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په کلتوري، تعلیمي او ټولنیز ژوند خبرې کړې دي. د تخبای په اړه د کلی یو مشر میا بچاګل صدا سي وایي.
اولنۍ خبره جی دا ده چې په مردان نه 15 کیلومتره تخبای پرته ده. تخبای ډیر لوی علاقه چې ده نو د تخبای ده. دې سره ټکرم دی چې ټکر په سیاست دی کې ډیر مشهور دی. په هغه کې په نېشنل پارټۍ په وخت کې د انګریزانو په وخت کې دا وی کورونه په کې سوځېدلی و، دا وی وسم په کې دا وی هغه سیاسي مقام شته دی چې ټکر خپل یو خو مقام لري. بیا د تخبای نه چوالې نو بیا د دغه د جلالات دی، جلالات پسې بیا دغه د شیرګل دی، بیا درګۍ ده، بیا د مړکن دی. داسې یو لیول کې تخبای پرته ده. تخبای سره خاصه ساری قدیمه ده. هغه کې اوردارې چې مندونه پکې جوړ کړو، بیجان پکې ورسه، هغه کې وبو پروګرام پکې وشو، پړوي ورته جوړې شوې، پارکونه پکې جوړ شو. نو لکه زمنګ د دې علاقې خلک ټول هغه راځي او دا هغه یو ډېر زبردست زرونو کالو د دې دی آبادی ته وګوري. دا وی چې کم یو تختو اباچا به په غزه باندې کې ناشته، هغه په پیسلې کولې دا دې کې اوس په تخبای کې دی. خو ګردو نوا زمنګ د تخبای یو ډېر داوش تحصیل دي. خلک ډېر باروبا، انسانیت والا، شرافت والا، د سړیتوب خلک دي.
دلته روزګار زیات کی کرای
جی
هغه کمی دي. کم قسم روزګار دلته کی
جی؟ دلته یو شوګر مل چې هغه د افسوس سره هغه شوګر مل دغه ماشینډری چې وانو هغه مردان ته لاړه. هغه د شوګر مل چې کم دغه کاریګرو مزدورانو هغه غریبانان بے روزګار شو. هغه مل وس هغه داشته دي، آبادی شته دي، خو دغه نه هغه ماشینډری چې د نو هغه ته ټوله ویولله. بل دلته موږ سره خواص رحمان کاټل مل دي چې په هغه کې تقریبا 1500 پورې 2000 پورې کسان ډیوټي کوي. او دا د دې سره په دا یو ډیر خدای په موږ یو لوی رحم کړي چې دا مل زمون سره خوا سره دی. ګینه دا لسم والا، دولسم والا غریبانان ټول پکې لګیا دي او ځان له پکې مزدوري کوي.
دا یو ډیر مین لار ده
جی.
نو د دې دا روډونه چې دی نو لکه دلته نه تاسو کم کسان پاس کړی دي سیاسي کسان، نو دې دا روډونه اوسه پورې لکه دغه پاټک دی دغه ټایم ټرافیک جامي
د دې
مبارکه کتل
د دې پاټک او بارا کې منګه لکه ما ډېرې خبرې مخکیم کړی دي. زمنګ د دې پاټک داسې یو پروګرام لاول جوړ شو چې په دې باندې برا سړک راولو، خو هغه هغه حالاتم بیا هغه خبره کینسل شوله. نو که دا مهرباني دی وکي او دا پاټک و سنگل دی دته ون وی دا د دینه بره چې دا د دې ځکه ون وی راو دا شوی دا. نو که دا مهرباني وکي دا پاټک دی وکي نو دا رش بده دې نه کم شي که پول جوړي جوړ دی کې کني بیا دې سبله متبادل لار مخواته شته دی. که دا مهرباني وکي او دوی دې بای پاس ورکي درې تخبای نه خواته نو بل تخبای باندې با دا بوچ دی نو د دې گاډو دا ختم شي. دونه په موږ ته ډیر دونه لوی تکلیفي چې ماځیګری کې په نیمه ګنټه کې سړی بل روډ ته وړي دی نشي.
میاسب درا تو چې دلته مشهور خوراکي سيزونو کې یا داسې بل څه دي چې کوم مشهور شي دی
په دې کې د تخبای کباب چې دی نو دا تقریبا د 50 سال نه د تخبای کباب مشهور دی. هغه د سعودي عرب ته دلته داسې دبیم کې بند کی په ډبو کې بند کی او هغه د بار ملکونو ته هم د دې نه زی. دلته که کل سیرګر راځي لاول به د کلام ته د لار و نو هغه آزاد ون کلام نه بچ خلک دغه نه کراچی نه براتله د لاور نه براتله پنجابیان هغوی ویلیره د تخبی کباب له ځان رسو نو د تخبی کباب هم په تخبی کې ډیر مشهور
په تخبیه کې د ځوان کل یوه لویه برخه په سکولونو او کالجونو کې زده کړې کوي خو د آبادې د زیاتېدو سره سره دوی اوس نورو تعلیمي ادارو ته اړتیا لري په دغه اړه یو تعلیم یافته ځوان عباس کل وایي
تختبای خلق چکم دین او دا چکم دین خو ایجوکیشن تر ته لوی ترند دی رجحان دی اورتا ایجوکیشن کول غواړي تقریبا دی وخت دی اندازې مطابق تقریبا 80% خلق چکم دی ک پرایمری لیول لمغ راول تر دو سیکنډری لیول پورې تقریبا 80% مشومان چکم دی نه اندازې د دینه وسیوام کې دی نو خلق لک ترند ایجوکیشن ته خاصه واده او ایجوکیشن لک غواړي خو دا خبره ده چې سو مشکلات هم شته او هغه مشکلات که فرض کړه داغي ازاله وشو نو ما په خیال باندې نورم چې کم دن تقریبا دا 100% ده لټریسی ریټ زموږ ته تخبیه به تاثیر دار سي دي شي لکه لری لرزه پر خپل بچی دیږي مردان ته ثوابي ته پېښور ته پرایویټ ادارو ته تخبیه کې تقریبا د اندازې مطابق دی او کې پرایویټ سکولونه تقریبا 32-33 به جوړیږي پای کې ځان له کافی تعداد دی د غرنګ ګورمن سکولونه کې تقریبا ځان له تقریبا زموږ هایر سیکنډري سکول تختبای کې تقریبا 1200 سټوډنټس زموږ سره جوړیږي نو که دې نه سړی اندازه لګولې شي او د تخبیه خلک چکم دی د دې خلک چکم دی هغه تعلیم سره ډیر زیات شوق دی او په خپله طریقه باندې تعلیم کول غواړي
په دې کې چې دینو لکه په پښتنو کې زیات وس خو په کلو باندې کې بزو به ما چې ډیر خلک داسي چې راغی په خپل لوریانو باندې په خپل کم چې جنګ کې باغی باندې سمخونه نه وي
جی
نو د تخپی صورتحال په دې لړکی څنګه چې جنګ کې چې دینو مطلب
بالکل جس تاسو استاد خبرې سره اتفاق دی خو کم اس کم د نن لاس کال مخ کې یا دورس کال مخ کې کفرس کدا سی زو چې پښتنو بیا خاص کر پختورو خبر بوکو چې دی په خورلور باندې تعلیم لکه خلاف چردا د بل د کورسیز دی بل کور تر روان دی په موږ فزول پیسې نشو دا کوله بل خبر دا چې سپریټ تعلیمي ادارې نشته پردا سیستم دی دلته اوس ان شاء الله ا خبر ختم شوی دا تقریبا چې کفرس کا زداوی مچ دی وخت کې 50-60% جنکه چې کم دی اوب مکمل تور تعلیمي ادارو تر روان دی بالکل په تخبیه کې جی روان دي په تخبیه کې لکه پرایویټ سېکټر کې تو ګوره په ګورنمنت کې تو ګوره د دنیا جنہ کې دي چې هغه روان دي تعلیم سره چې کوم تقریبا څنګه الکان دغه رنګ وسه تقریبا جنہ کې روان دي دي
کې دلته جنہ کو اسکول کالجونه شته نه سي
جنہ کو کالجونه لکه تخبیه کې اوس لکه ډیگری کالج د جنہ کو کلاو شو تخبیه کې او بل د دینه علاوه څنګه په تخبیه کې لکه ګرز هایر سیکنډری سکول لکه بل موجود ده چې تقریبا سیکنډری فور هغه سره کافی تعداد د غوي سره د دینه علاوه نور لکه چې کوم پرایویټ ادارې دی پای کې تک زیات تر لکه جنکې لکه مطلب چې هغه د کم دو شپږم لیول فور یا کم سم دغه لیول فور دغه نه بعد لکه به مختلف دغه تزي نو کافی فیمیل ایجوکیشن هم کافی شارې کوم د خصه واده خو یو خبر ضروري چې تخبیه سونه لوي تحصیل دي خو په پوره په سټډیوم غوړې نشته منګه د کرکټ د میچونه شکل کو نو کله په یو ځکه په کندو کې لګیږي په دوچکو کې لګیږي کرکټ کو مې زمنګ سره دوه لوي تحصیل کې نه سټډیوم شته نه د کرکټ ګراوند شته کپرس کدا مې اس کې راشي چرته دا زمنګ سیاسي چې کوم ایم پی ایس دی یا کوم کسان او دوی دا خپل ایر جنس چلل چې د دینه د تخبیه چې کوم زمنګ اعلی سماجی کم خلک دي تکړه خلک دي او ټول څه دي فطر دي کوم او ته ماوی مخصوصي په خپلم خو موږ حیران دایو چې اوس سوکو کې داسې
تاسو تعلیم یافته تاسو لاغي د هر کلی د هر کور ماشومان راځي د دې دغه د ودونو خادو د سترونو څنګه دي مطلب یو واخو چې خلک په پالنګ کې جوړه لګ په پالنګ کې جوړه
بالکل
کنه او وربل خوریدل به وسمه خلک هغه شي نشته
نه نه جښتا بالکل الک بالکل جی الک وسم چې کوم دنو اقه زړه خبره ده چې الک وسم په پالنګ باندې خيږي بالکل بالکل د واده دستور جوړ او ماقه طریقې سره دي اقه چې کوم زمنګ د ولیمې پروګرام ده کنه مطلب چې غوا یا می خلاله ولا مطلب چې پوری خلک لکه خلک انوایټ کول لکه غیر وختل او غیر دعوت ورکول او غیر وختل او بیا چې کوم دنو لکه او یو خبر ضرور ده چې په خوور پوخانو باندې ولکه مړ ډوري ولر کېدل نه او خان سبا کی جواب پی خیر دوه غره مزاله مزه کول خبر هر هغه اوس نشته اوس لکه مطلب کلند ډولین در په موټر کې رواني ټیټه موټر وسلو روان خلک وسه بجنج رواني یا زیات تر دغه سیستم ختم شه دی ګاډي اکثر موټر ورپسې روستاو فسلو دا لکه هغه رواني د دې راو باقی کم دنه ولې په صورت حال کې او دغه شي کم دی دا اوسو پر تاسو د الک پالنګ نو الک اخرنګ په پالنګ باندې خیج رخیج او یاران دوستانو سره ټوکه ټکا لیکه
عباس ګل جاتوی د کلی ځوانان د زده کړو شوق لري او غواړي چې د لوب په میدان کې هم وړاندې لاړ شي خداغي د هم نصابی هلو زلو او لوړو زده کړو لپاره لایبرری او میدانونه نشته
چلے جی زمنگا تخبی اسکول چکم دے دال کا چمن لال اندو کورو اس لکھ دو نو پس سٹھ سال لکھ تقریباً سونا خوش ہو دو نو بال چکم دیا گا اسکول لکھ اوور زید پتری فیز اس کے زمنگا دا اسکول لکھا دے وقت کے لکھا روان دے یو فیز خو جوڑ شو تقریباً دو کالو شو یو فیز جوڑ شو اگر یو فیز چکم دیا گا زمنگا ضروریات نے پورا کی اگر زمنگ لکھا دو تقریباً مشکل والے زمنگ دا میٹرک پورا لکھا لکھا کا اکاموڈیٹ کے لکھا پائے کہ اگر اٹلی شی باقی زمنگ فرسٹ سیکنڈ ڈیزن تقریباً تین کلو میٹر فاصلہ بنے مزدور آباد کے الت گرز ہائر سیکنڈری اسکول جوڑ شو چھو وقتی طور لکھا گا لاگو تھا نہیں دے والے شہر پائے کہ زمنگ فرسٹ سیکنڈری لکھا ناس تھی دو تین کلو میٹر فاصلہ بنے دے یو پرنسپل دفعہ گران خا خبر دا چگل دوز ایڈمنسٹریشن کنٹرول کی لائبریری چی کم دا داغی آگے لکھ دیا کہ کتابوں لائبریری کی انتہائی کمی ہے انتہائی کمی ہے بلکہ زخود سونا زما سوچتے نمنگ تقریباً تیرشو پنجو کالو تقریباً ماس پہ کتاب لگے مگر آگے اگر زاڑی کتابوں کچھ کم تو مکھ پراتی پالماروں کے پراتی سو آگے گزارا دیکھو اور لیباٹری چی کرو لیباٹری بالکل لکھا تعداد وقت اور سیوا کی اور لیباٹری کئی لیباٹری پائے کہ زور سامان دفرو تو سامان ہم نے وینشتا پاگا سینسی طرز ذہن طرز عمل سنگ دالگ پیدا کرو لیکن سینسٹیفک ایٹیچیوڈ بس سنگ ڈیولپ کی گئی سینسی طرز عمل بد مشروم سنگ پیدا کی گئی زمین پر پرائیویٹ اسکولوں کے سر د پختو مضمون نشتا اور گورنمنٹ اسکولوں کے رقم برائے نام دے لہٰذا دا مکمل دیر فار پالیسی جوڑول پکار دی دا لازم کول پکار دی چھ پرائیویٹ اسکولوں میں خام خدش پگوں پور پڑا ہوئی جاتا ہوا پورے کم از کم دو نہ پتہ ہوگا کہ مشروم رخ پل مورانی جب پل جملے دو تین جملے کھلی کلیشی کرنا منگ دا وایو چھ د پختو مضمون لگ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سر اشتہ دینا مورانی جب سر خوفا فکار دا کم از کم کہنا دی مضمون کم از کم اسکول کے پکار دے کر گورنمنٹ اسکولوں کے انتہائی ام زور راوڑل پکار دی اور بیا پرائیویٹ اسکول بار مکمل طور لازم کول پکار دی
تخبائے دا ادب پا میدان کی ہم پختو جب و ادب تا دیر نموڑی لکوالان بخلی دی دلتا دبی حلی زلی خپ خون کی گی آو دا شایران و دیبان و دا مرست لپارا پکی یو نوی ادارہ ہم جوڑکڑے شوی دا پا دا غالا دا جاوید خٹک خبری ہو
پا تخبائی کے مقامی زمونگا تقریباً درے ٹولنے پا دے وقت کار کی خو یو نوی تنظیم یا یو نوی ٹرسٹ چھ داغی تقریباً زمونگا دا یو دا سے بنیاد کے خودے شوی دے چھ دا دے ٹرسٹ نوم دے درمان فلائی ٹرسٹ دا ٹرسٹ چھ کم دے نو دا لکا شاعر چھ کم دے اگا دا دے قام سترگی دے او دا ٹرسٹ دے دا پارا قائم شوی دے چھ دا دا قام دا دا سترگو حفاظتو کی دا ما شرطی سنا ہموار انو پا وجہ باندے شاعران کمزوری شی یا یو سی یا بل سی شی نو د دې ٹرسٹ دا کار دی چې دا شاعر چې کم دی داغه بنیادی چې کم ضرورتونه دي داغه د پوره کولو کوشش کوي زمون چې دا کم خبره کیږي چې یاره پښتو ژبه چې کم دی نو دې بعض علاقوں کی ترقی کو سو کوئی چې پښتو ژبه ډېره پلان دی باندې لاړ نو زمون په دې کې خپل چې دی نو یو خبره ته ډېر په خوانه خیال لري چې زیات تر زمونږ په فلمی توګه یا د سټیج په توګه باندې چې څومره دا یو دغه سہارا غشت نو کپ بل چا جب کی چانه دے کړن د پختو دا سہارا غشت چې هغه خپل زار په پختو کې کړي دي نو پاغه باندې چې کم دی نو پختو ته ډیر غټ نقصان رسیدل اوس د درمان فلای ټرست ډومبري پالیسی دا چې هغه کت یند داس شاعر د لیک چې کم دی نو هغه صفت نه کوي دا هغه مرسته نه کوي او کدا چا په کتاب کې داسې قسمه سمواد راضی یاد آغا پا شاعری کے چه دا غینا دا دی قام بچی تا یا دی قام تا پی نقصان رسی نو بلکل مونگ دا آغا سر تاون نکو
بزرے کے با پخوا پکلو کے تنگ تکور پرگامونا با گیدل شاعران ندی بات بولو دی اکلی مشاران برا غن شیو
آو جیا
او پاگی که با یو منگی رباب دا سی ستار با ہو
آو
جیا یا با مشاعری دا سی که دی دا شکوی با توک تکال که دی آو جیا لطفی او رے که دی
آو جیا
تخبی سیما که دا سی کسم با پرگامونا کی گی
په دې تخبایی کې خو لکه تاسو چې د کم وخت خبره وکړه نو د هغه وخت سره هم تخبایی چې کم ده نو په دې ټوله پښتونخوا کې هم د هغه دور سره هم په دقه طریقه چلیدلی ده د دې په حجرو کې چې کم دی نو جرګې هم شوي دي او دا د ملګرو ګپونه هم پکې لګېدلي دي دا د موسیقۍ هلکا پلکا پروګرامونه هم پکې شوي دي لکه د هغه دور سره چې دی نو هم زمونږ تخبایی صحیح پاک دغه اوس چې چونکې تاسو ته پته ده چې یاره د میډیا داسې میډیا داسې قسم د الکترانیک آلات راووتو که ټلویزن شي یا یو څه شي یا ډش شي نو څنګه چې د نورو علاقو خلک د اجرو نه کور ته تللي دي نو همدغه شان ته کې د تخبې خلک چې کم دي نو هغه هم بس د اجرو نه په بیټک او یا په کور باندې نو اوس لکه په تخبه کې هغه هلې ځلې چې څنګه په ټوله پښتونخوا کې نشته داسې په تخبه کې هم ډېرې کمی کوزی دي
اورېدونکو دغه وا زموږ د نن خپرونه چې تاسو پکې د تاریخي کلی تخبه په اړه معلومات ترلاسه کړئ بل ونه بعد پختونخوا دی او بل کلی پاړه د معلوماتو سره رازو تر هغه د خدای پامه.
گرانو مینه والو قدرمنو، زه قمر ګلیم. د مشال رادیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.